شنبه د وریات لسما د اپریل اومه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام ترو به جوړه خبرونه په منځني سپد ولش پښنی په ټول افغانستان کې خبري شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولې شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختبرم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان یو پلاوی له پاکستانی پوځي چارواکو سره خبرې کوي. خو لمړی خبرونه هند افغانستان ته څلور هلیکوپټر ورکوي. د بدخشان د امنیت قمندانی په وینا په جرم ولسوالی کې بهرني ترهګر وشل شوی او واشنگتن پر یو شمېر روسان او روسي کمپنیو بندیزونه ولګول. بشپړ خبرونه د افغانستان دفاع وزارت د هندوستان لخوا افغان پوسټ ورکیدونکو څلور څرخی الوتکې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې اغیزناکې ګڼي. په پام کې د پنځشتې راتلونکو کې هند دغه څلور ام آی څلور ویشت ډوله ترمیم شوې الوتکې افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري. د دفاع وزارت د ویان مرستیال د دفاع وزارت سرپرست ویاند جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل
دا مې څلور ویشت هلیکوپترونه چې تروریسم په مقابل کې ډیر اهمیت په دې خاطر لري چې دا د افغانستان په جغرافیا کې ډیر مساحت هلیکوپترونه دي او دا مهمه ده چې موږ ترا کې چې موږ د تروریسم په مقابل کې خپل ظرفیت لوړ وکړو.
هند تر دې مخکې هم له افغانستان سره د پوځي برخې ترڅنګ په اقتصادي ډګر کې یو لړ مهمې همکاري کړې دي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د جرم ولسوالۍ په نامنو سیمو کې پوځي عملیاتو د دولت د وسلوالو مخالفانو تحرکات ختم کړي دي. د دغه ولایت امنیت قمندان وایي دغه پوځي عملیات یو له صورت مخکې پیل شوي وو او پرون پای ته ورسېدل. مل پاسوال عبدالخالق اقصای ازادي راډیو ته وویل
دښمن ته په هغو ساحو کې چې تحرکات یې لرل ضربې ورکول سوي دي، مهم قمندانان یې وژل سوي دي. دښمن به بیا تر ډیره وخته د سمې همغږۍ توان ونه لري.
د بدخشان امنیت قمندان زیاته کړه په جرم ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت اته مخالف وسلوال وژل شوي چې د دوی یو مهم قمندان مصطفی هم پکې شامل دی چې په اصل کې د چین تباو. د د پوینا په دغه عملیاتو کې د تاجکستان یو وګړی هم وشل شوی. د غرض یو لس نور وسلوال ټپیان دي. د دولت کومې مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه کړي. د لوګر ولایت چارواکي تمه لري چې د دولت وسلوال مخالفان به په څر خلوصوالي کې دیرش تړلې شونځي نن شنبه بیرته پرانیسي. د قومي مخورو او دیني عالمانو یوه ډله د ولایت له مرکزه له دغو وسلوالو سره د خبرو لپاره څر خلوصوالي ته تللې ده. د لوګر د والي ویاند سلیم صالح تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
پان چې په ورځ باندې کمی مشران او علما او د وسوال مخالفین سره د نتیجې تر رسیدلې او وسواله کوي چې ان شاء الله موږ د خلاص او ساده شنبه ورځ نه نو موږ هیله من ان شاء الله شنبه ورځ به د لوګر هم د خلاص.
د دولت وسلوالو مخالفانو په څر خلوصوالي کې د غشونځي تیر اکشن به ورسته له هغه وټړل چې په سیمه کې د ولایتي ادارې په خبره د دغه وسلوالو پر ضد پوځي عملیات وشول. د پاکستان د تلویزیونی شبکې جیو مشروي د پاکستان په زیاتو برخو کې د دوی خبرونه بندي شوې دي. نیویارک ټایمز او د رسنیو د سار ادارو د میر ابراهیم رحمان په حواله راپور ورکړی چې پرونې ویلی وو د پاکستان په اتیا فیصد برخو کې د جیو تلویزیونی خبرونه بندي کړای شوې دي. که څه هم انتقاد کوونکو داسې ګنګوسې خبرې کړي چې د پاکستان پوځ د جیو تلویزیون خبرونه بندي کړي، خو دغه تلویزیون چارواکو په عامه د پاکستان د پوځ مشران نه دي تورن کړي. نیویارک ټایمز رسپانې راپور ورکړی چې د پاکستان دفاع وزارت په دې اړه د تبصرې غوښتنو څخه د تبصرې ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. د رسپانې په حواله د جیو تلویزیون په وړاندې دغه اقدام دا پیغام ورکوي چې د پاکستان جنرالان د عمومي انتخاباتو په درشل کې انتقادي راپورونه نشي زغملی. په پام کې ده په پاکستان کې د جولای په 15 نیټه عمومي انتخابات وشي چې په مرسته به یې نوی صدر اعظم وټاکل شي. د اسرائیل د پوځیانو پر ډزو لشتر لږه اووه تنه فلسطینیان پرون ووژل شول او په سلګونو نور ټپیان شول. فلسطیني چارواکي وایي چې په وژل شویو کې یو 16 کلن هلک شامل دی. فلسطیني خبریالان د ښځو او ماشومانو د ټپي کېدو خبر هم ورکوي. چارواکي وای چې شاوخوا 1.5 سل کسه پرابری مرمۍ ټپین شوی او ګڼ شمېر نور اوښکې بهونکې ګاز ژوبل کړي دي. د چارواکو په وینا د مارچ له 10 را پدېخوا د اسرائیل پر پوله د شخړو له امله 10 فلسطینیان وژل شوي او تر 2.5 زره زیات ټپیان دي. فلسطینی مظاهره کوونکي چې اټکل کې چې شمېر یې 20 زرو ته رسی شي د پولې پورې غاړه پر اسرائیلی پوځیانو پر ډبرو وارونه کوي. تر اوسه یې په زرګونو ټایرونه سوځولي چې پر لوګي د اسرائیلي پوځیانو د دید مخه ونیسي او پوځیانو خبرداری ورکړی که څوک له پولې ور واوښتل ډزې به پرې وکړي. اعتراض کوونکي فلسطینیان وایي چې هغه سیمې بیرته دوی ته وسپارل شي چې د اسرائیل لاندې کړي دي. او وروستی خبر دا دی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر ځینو روسانو او روسي کمپنیو د امریکا او روسي بندیزونه وغندل. د امریکا د خزانې وزارت پرون جمعه د روسیې پر 12 مهمو چارواکو و نفوذ لرونکو کسانو او ځینو روسي شرکتونو یو لړ بندیزونه اعلان کړل. د دې خبر تفصیل پر روانه خبرونه کې اوریدلی شئ او دا خبرونه. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان دا ادعا چې د پاکستان له لوري د افغانستان خوا پر توغندیو ویشتل کیږي د اسلام آباد د نننی بحث موضوع ده. دا مسله پرون کابل ته د پاکستان د سریاسم د سفر پر مهال هم وڅېړل شوه.
د همزادۍ کم ګروپونه چې نظامي برخې کار کوي د هغوی له رسوې هم تعقیبوو، ولې په ټوله کې پاکستان ته مو وړاندیز شوه چې دا مسله ژر تر ژره حل کړي. عواقب به یې د دواړو هېوادونو د اړیکو لپاره خورا خطرناک.
نړیوالو چاپی خبرونو ته هم کاب په کتنه کې دا ورېدل شي چې دا شاید خاقان عباسی سفر څنګه وو. په دې خبری مجله کې به دا هم واوري.
په خوست کې سخت کال موږ 215 دیناری رنز مثبت پیښې لرو چې په دې کې تقریبا 15% مړینه موږ لرو.
د ژوند رنگونه په پروګرام کې له یو افغان رنگمال سره شغیدل یو چې په خوای هم په ایران کې او هم په پاکستان کې کار کاوه.
الحمدلله اوس خو ډیر زیات فرمختګی کړی دی، خو بدبختی دا ځینې افغانان دي چې نه پوهیږي. مطلب په یو پل باندې یو کروڑ روپۍ راځي، هغه د یو لګو پر روپو په مقابل کې مطلب هغه ورته بم کی دي.
د افغانستان د دفاع وزارت پلاوی به نن په اسلام آباد کې ل پاکستانی پوځي چارواکو سره د افغانستان پر ختیځو ولسوالیو د راکټي حملو پر لانجه خبري وکړي. پر دغه مسلې په کابل کې د افغان حکومت د مشرانو او د پاکستان د سر اعظم ترمنځ پرون هم خبري وشوه. تفصیل د سالم محمد صالح پراپور کې.
اسلام آباد ته د افغانستان د دفاع وزارت ورغلي هیئت د نور مسایلو ترڅنګ پر ډیورند کرښه د پاکستانی پوځیانو د سرغړونو د بندیدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت یو ویاند وایي دغه هیئت په خپل سفر کې له پاکستاني لوري غوښتي پر دغه کرښه دي داسې اقدامات نه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ لا پسې زیاتوي. د دفاع وزارت د ویاند مرستیال برید جنرال محمد رادمنش تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د افغان هیئت مذاکرې به نن هم روانې وي.
د ملي دفاع وزارت هیئت چې پاکستان تللی دی د دوی هغه مسائل په اولویت کې دی چې باید په فرضي کرښې کې چې ځینې تخطیګانې د پاکستان له طرفه نه اجرا کېږي دا باید وترل شي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت چې خپل قطعاتو ته احضارات ورکړی ده دوی باید دغسې اشخر رامنس نه کیسی خدای نخواسته د افغانستان او د پاکستان د نظامیانو په منځ کې مشکلات رامنس شي.
د افغانستان د دفاع وزارت د هیئت مشري د دغه وزارت د اپراسیون رئیس برید جنرال نجیب الله علیزی کوي چې د جمعې په ورځ اسلام آباد ته ورسید. په تیرو کلونو کې هم د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ختیځو ولایتونو د راکټي حملو موضوع توده وه. تر دې مخکې افغان حکومت ویلي وه چې ډیورند کرښې ته څیرمه یې افغان ځواکونو ته د بل مثل اقدام امر کړی دی. د کونړ د والی وین عبدالغنی مصمم د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې پر دانګام ولسوالۍ د پاکستان له خاورې 600 توغندي ویشتل سوي دي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان جټ الوتکو تیره چهارشنبه په دانګام ولسوالۍ کې 4 بمونه اچولي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وین محمد فیصل د جمعې پر ورځ دا راپورونه بې بنسټه تورونه بللي دي. افغان پوځي چارواکو د افغانستان قلمرو ته د پاکستان د جټ الوتکو داخليدل د افغانستان پر مځکني بشپړتیا او ملي حاکمیت تیری بللې دی. افغان حکومت وای دا مسأله د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او ورسره مل هیئت سره د افغان حکومت د مشرانو په پرونی بحثونو کې هم شامل و. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
د پاکستان لومړی وزیر او سره فلاوی سره په دې مسله باندې خبرې وکړې. هغوی ته هم په وضاحت وویل چې که واقعا غواړي چې له افغانستان سره یې اړیکې بهتری شي دغه ډول فعالیتونه باید سمدستي ودروي، ځکه دا فعالیتونه له وړاندې څخه خرابې اړیکې سینګلې کوي او مرسته نه کوي. موږ به له هغوی سره پر دې مسله باندې د ډیپلوماتیکو شانونو له ادرس څخه نور هم کار کوو. د همغږۍ کم ګروپونه چې نظامي برخې کار کوي د هغوی له ادرسه هم تعقیبوو، ولې په ټوله کې پاکستان ته مو وړاندیز کاوه چې دا مسله ژر تر ژره حل کړي. عواقب به یې د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره خورا خطرناک.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ترمنځ په پرونی بحثونو کې د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون د عمل د پلان د نهایي کېدو لپاره پر اوو مادو موافقه وسوه. په دغو مادو کې له پاکستان غوښتل سوي د افغانانو په رهبري او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. دواړه هیوادونه د جنګیالیو او نورو هغو عناصرو په وړاندې چې دواړو هیوادونو ته امنیتي ګواښ پېښوي اغیزناک اقدام وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
افغان چارواکی په ایران کې پر وی افغان ماشومی په جنسی تیری او د هغې په وشلو د تورن کس د محاکمې غوښتنه کوي. په مشهد کې افغان قونسل تاییدوي چې دا نجلۍ په ډوډۍ پسې له کوره وتلې وه چې د جنایت ښکار شوه. نږدې دوه کاله مخکې د ستایش په نوم یوه بله ماشومه هم په ایران کې په ورته پیښه کې ووشل شوه. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ایران په مشهد ښار کې د جمعې په ورځ د داود علیزاده په کور کې د هغه د شپږ کلنې لور ندا علیزاده د ویر مراسم جوړ شوي وو. ښاغلي علیزاده د ازادۍ راډیو د تماس په ځواب کې تایید کړه چې لور یې د یوه جنایت قرباني شوه. د راپورونو له مخې کوچنۍ ندا نږدې لس ورځې مخکې سهار وختي په ډوډۍ پسې نانوایۍ ته تللې وه چې یو سړی چې د دریو ماشومانو پلار دی دا خپل کور ته بوتله او له جنسي تیری وروسته یې ووژله. په مشهد کې افغان قونسل سید نورالله راغي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه او ویې ویل چې د نوموړې پر وژنه یو تورن کس نیول شوی دی.
چنین جنایتی در حق طفل صورت گرفته و جنایتکار کسی که جنایت مرتکب شده هم اعترافات داشته به پلیس و واقعا یک جنایت خیلی شدید و سنگین بود.
خغلی راغی وایی چه پر ندا علیزاده ده هغه گاونډی لخوا چه په مخدر و مواد و معتاد دی او کور د دوی کور ته نږدې و تیرای شوی. افغان قونسل دا تاییدوي چه د ماشومه کور ته د ستنېدو پر مهال له جنسي ځورونې وروسته وژل شوې ده. په مشهد کې افغان قونسل ښاغلی راغي وایي د هیله من دی چې د تورن دوسیه به ډېر ژر محکمې ته واستول شي.
امیدوار هستیم که په زودي قضیه او دوسیه زی په محکمه راجع بشه و انشالله که منتظر هستیم خیلی زود حکمی محکمه هم در مورد این شخص هرچه سریع صادر بشه.
ندا علیزاده یوازینی افغان کډواله نه ده چې په ایران کې جنسی تیری پرې کیږي او بیا وژل کیږي. د دې ډول پیښو یو بل مورد د 1915 کال د وری حمل په 22مه نیټه تهران ته نږدې په ورامین سیمه کې د شپږ کلنې ستایش قریشي تختول، د هغې وژل او بیا په اسیدو کې د هغې د مړي سوځول وو. د امیر حسین په نوم یو ځوان چې هغه مهال 19 کلن وو او ویل کیږي چې د ستایش کور ته نږدې اوسېده په دې قضیه کې ونیول شو او د 2018 کال په جنوري میاشت کې اعدام شو. اټکل کیږي چې په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 2 میلیونو ته رسیږي. په دې هیواد کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند په اړه ګڼ شمېر راپورونه ورکړل شوي او دې ته په پام سره ویل کیږي چې ښایي د ندا او ستایش کیسو ته ورته نور موارد هم وي چې خبرونه یې پر رسنیو د محدودیت له کبله نه خپریږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو روانه خبری مجله تر ونیمو بجو ده. د خبرونې په وروستیو کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی اسمسونه لولو. تاسو کولی شئ چې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو او په دغو اړیکو چې پرون د پاکستان سر اعظم کابل ته راغی او نن د افغانستان د دفاع وزارت پلاوی په اسلام آباد کې خبرې کوي، ایس ایم ایس راوستوي ترڅو دا ایس ایم ایسونه له نورو اوریدونکو سره هم شریک کړو. اوس به د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راوړو چې په دغو چاپي خپرونو کې هم کابل ته د پاکستان د سر اعظم شاهد خاقان عباسی پرونی سفر چیرل شوی دی. دغو چاپي خپرونو ته صفی الله سانکزی کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه یو مقاله چاپ کړې چې عنوان یې دی د پاکستان صدر اعظم د کړکیچ د کمښت لپاره افغانستان ته راغلی. د ارګمانۍ لخوا په هغه بیان کې چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی تر لیدنې وروسته خبره شوه راغلی چې دواړه لوریو له تروریزم سره په مبارزې د افغانانو په مشرۍ د سولې په خبرو په سرحدي سیمو کې په تاوتریخوالیو بحث وکړ. همدارس د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان صدر اعظم له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې طالبانو ته د افغان حکومت د سولې لوړاندیز هرکلی کړی او ویلي دي چې په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دی. د واشنگتن پوسټ مقاله کې لولو چې پاکستان د کابل او واشنگتن له لوري تر فشار لاندې دی څو په خپله خاوره کې د تروریستانو پټنځایونه بند کړي، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي او وړمه ورځ شاهد خاقان عباسی کابل ته ترتلو مخکې ادعا وکړه چې په پاکستان کې ورانکار ډلې په افغانستان کې میشتې دي، هغه ادعا چې افغان چارواکو په کلکه رد کړې ده. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې افغانستان ته د پناه غوښتونکو د ورستنېدو په اړه او مقاله لیکلی. د دې ورسپانې په تازه مقاله کې راغلی ان ځینې افغانان چې خپل هیواد لیدلی هم نه دی او پاکستان کې را لوی شوی افغانستان ته استول کیږي. لاس انجلس ټایمز د رحمت پنوم دی او افغان کډوال کې سره اخیستې چې په دې ورستیو کې د ترکیه چارواکو افغانستان ته استولې ده. په مقاله کې راغلی چې رحمت یې لمړی پاکستان ته واسته او خو چې پاکستان ونه مانه افغانستان ته ولیږي. د ناروی د پناه غوښتونکو دی وی تازه نظر پوښتنې په اساس له هر لس افغان پناه غوښتونکو چې خپل هیواد لیږل کیږي و تنه برته د تاوتریخوالیو په سبب افغانستان پریګدی. د ملګرو ملتونو د ریپورت لمخې په 2018 کال کې څه باندې 3500 افغانان وژل شوی او 1000 نور ټپیان دي چې د چاري افغانستان ته د پناه غوښتونکو د برته ورتګ مسأله لکه نور هم د اندېخنی وړ ګرځولې ده. په 2018 کال کې د افغان حکومت او اروپای ټولنې ترمنځ تړون لاسلیک شو چې لمخې په اروپا کې رد کیدونکو افغانان یا په لخواخه یا په زور خپل هیواد ته استول کیږي.
حضرت رادیو په منځني صفه دوله شپږنه په ټوله افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. د خوست عامر وختار ریاست چارواکي وایي چې د تیر یو کال په موده کې د نری رنج 315 مثبت پیښې تشخیص کړي چې ناروغان تر منظم درملنې لاندې دي. چارواکو یاد سرګندونه په خوست کې د نری رنج د نړیوال ورځې په لمانځنه کې کړې دي. په خوست کې د مهال په 1500 بیلابیلو روغتیایي مرکزونو کې د نری رنج د ناروغي تشخیص او په وړیا ډول درملنه کیږي. له خوست د ازادي رادیو خبريال نجيب العلو خیل راپور لري.
د پنځمه په ورځ په خوست کې د نری رنج د نړیوال ورځ د لمانځغونډې په سند کې د عامه روغتیا مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی آزادۍ راډیو ته ویل چې تیر کال دوی د 1309 مراجعینو اساسي معاینات کړي چې 315 مثبت پیښې وې. دوی زیاتوي په مثبتو پیښو کې 15% مړینې نشته چې ډیری برخه یې ښځې او ماشومان دي.
په خوست کې سږ کال موږ 315 د نری رنج مثبت پیښې لرو چې په دیغو کې تقریبا 15% مړینه مګلرو. د افغانستان په کچه 15,000 خلک د تبرکلوز په ناروغۍ نه په هر کال مبتلا کیږي چې 15,000 نفره د تبرکلوز د ناروغۍ له وجې خپل ژوند د لاسه ورکړي.
توبرکلوز یا نری رنج و میکروبی او ساری ناروغی ده چې د درملنې وړ ده. د دې ناروغۍ له کبله هر کال د نړۍ په کچه 1,000,000 او 300,000 کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د خوست د نری رنج د کنټرول د لابراتوار د برخې مسؤل ډاکټر زاهد الله هلال وایي چې
نری رنج یو مزمنه یا زندنه ساری ناروغي ده چې د یو ډول میکروب مایکوبکټیریم توبرکلوز په واسطه منځته راځي. دغه مرض اکثرا سږي مصبوي او د هوا د لارې د ټوخي برنجي په واسطه انتقالیږي. خوشبختانه په خوست کې موږ 15 د توبرکلوز تشخیصي مرکز لرو چې ولته هم نری رنج تشخیص کیږي او هم درملنه کیږي.
دینی عالم مولوی سردار زدران هم له کورنۍ غوښتنه وکړه چې خپل اولادونو ته د نظافت او روغتیا ساتنې مسلې وخی. د پزنګړي ډول د خزو سره د روغتیا په برخه کې د مرستې یادونه وکړه. وی ویل خزو ته باید د روغتیا ساتنې اسانتیاوي برابر شي.
د نری رنج یادې ته ورته نور مرزونه خدابولم چې د کورنۍ ټول فامیل او ټول غړي خپل ماشومان هغه پوي کې او خپل خپل مشومان ته د نظافت یو درس ورکي خبر دا وی چې د نارینه او د فر د نارینه او د تدوی د پر اسانتیا برابر شي د زنانه او د پر د زنانه په شکل باندې اسانتیا برابر شي ترڅو زنانه وکول شي د زنانه خدمت وکي
د روغتیاي کارکونکو په وینا د نری راز د ناروغي درمنه لښپګو تر اتو میاشتو پوري موده نسی او باید ناروغ پرته له وقفه په منظم ډول درمل وخوري د دې ناروغي د درملنې پیلولو سره د ناروغي د خبرېدو کچه کمیږي او د درملنې په دوام سره د ناروغي د خبرېدو مخنیوي کیږي هغه ناروغان چې د سږی نری رنځولري د ټوخي پرنجي او د خبرو کولو په وخت باید خپل پوزه او خوله د یو دسمال په واسطه وپوښي او بلغم هم هر ځای تونه کی
امروز حقوق هسته ایمان رو تثبیت کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د امریکا متحده ایالاتونو پر روسیه کې پر څه باندې شلو کسانو او ځینو کمپنیو مالی او نور بندیزونه ولګول. دغه کسان د روسیې په سیاسي او تجارتي ډګر کې مهم ګڼل کیږي چې ګمان کیږي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري. دا د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د واشنگتن په وینا د ماسکو د ناوړه فعالیت له کبله د روسیې د مجازاتو تازه هڅه ګڼل کیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې ارتباط راپور لري چې جزئیات یې سلیم محمد صالح در سره شریکوي.
د روسیې پر ولسو مهمو چارواکو وو نفوذ لرونکو کسانو او ځینو روسی شرکتونو دغه بندیزونه پرون جمعه اعلان سول. ویل کیږي دغه کسان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري چې د امریکا د خزانې وزارت ورباندې دغه مالی او نور بندیزونه لګوي. په هغو کسانو کې چې بندیزونه ورباندې لګول سوي د روسیې تر ټولو شتمن او د تجارت په برخه کې وتلي اشخاص شامل دي، لکه د اوسپنې تجار اولیګ دیریپاسکا، د طبیعي ګازو د دولتي انحصاري شرکت ګازپروم اجرایه مدیر الکس میلر او د المونیمو پانګوال ویکتور ویکسلبرګ. په لیست کې د کیریل شمالوف نوم هم شامل دی چې د امریکا د خزانه وزارت وایي د پوتین له کشرې لور سره په 2013 میلادي کال کې واده کړی. د امریکا د خزانه وزیر سټیف نوچن په ویلامه کې ویلي د روسیې حکومت د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په ناوړه کړنو بوخت دی، لکه د کریمیا اشغال او د اوکراین په ختیځ کې تاوتریخوالي ته لمن وهل، په موادو او وسلو د اسد رژیم اکمالول چې دغه رژیم پر خپلو ملکیانو بمباري کوي، غربي دیموکراسي او تجربه ورکول او دورانکارانه انټرنیټي غلاو فعالیتونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه بندیزونه وغندل او غیر قانوني وبلل. د نامشخصو ځوابي اقداماتو ژمنه هم کړې ده. بلخوا انټرفاکس اژانس په امریکا کې د روسیې د سفارت په حواله راپور ورکړی چې دا بندیزونه اشتباه بللی دي. د روسیې د امنیت شورا مشر نیکولای پاتروشیف چې د بندیزونو په لیست کې د ده نوم هم شامل دی، پرون رسنیو ته وویل دا ډول بندیزونه به د دواړو هیوادونو ترمنځ تماسونه ختم نه کړي.
یا په سشا بوال تام نه
زه څوري د امریکا متحده ایالاتونو ته تللم. د دې په پام سره چې دوی ځینې بندیزونه لګولي معنی دا نه ده چې موږ به له دوی سره تعامل نه لرو. نور هیوادونه هم ست چې موږ ور سره تعامل کولای سو او دغه ستونزې په مرسته حلولای سو. په دولتي کسانو کې چې دغه بندیزونه ور باندې لګول سوي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په خوانی باډی ګارد یا ساتونکی ویکتور زولوتوف، د پوتین د امنیت شورا مشر نیکولای پاتروشیف او د روسیې داخله وزیر ولادیمیر کولوکوتسیف شامل دي. دغه بندیزونه پر ځینو کمپنیو هم لګول سوي چې په هغو کې د روسیې د وسلو صادرونکي دولتي شرکت روسو بورونی اکسپورت هم شامل دی. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سیندرز پرون په واشنگټن کې یوه کانفرنس ته وویل امریکا تل له روسیې سره ښې اړیکې غوښتي، خو دا د روسیې په اقداماتو پورې اړه لري. دا وایي لکه څنګه چې ولسمشر ټرمپ ویلي د روسیې سره ښې اړیکې غواړي، خو دا د روسانو په ځینو اقداماتو پورې تړلې موضوع ده. په عین حال کې هغسې چې ګورو ولسمشر هڅه کړې د روسیې په وړاندې خپل جدیت ته ادامه ورکړي. هغه کسان چې دغه بندیزونه ورباندې لګول سوي په امریکا کې شتمني کنګل کیږي او امریکایي اتباع ورسره له معاملې منع کیږي. دا تازه بندیزونه په داسې حال کې لګول کیږي چې د روسیې او لویدیز ترمنځ اړیکې ډېرې ترنګلې سوي. دغه اړیکې وروسته له هغې لاپسې خراب سوې چې تیره میاشت په بریتانیا کې د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا مسموم کړی سول. بریتانیا او امریکا وایي د دوی په مسمومولو کې مسکو لاس لري، خو روسي چارواکو دا تورونه رد کړي دي.
مهم خبرونه په پام کې د پنځشتې راتلونکو کې هند افغانستان ته څلور ام آی څلورویشت ډوله هلیکوپټر ورکړي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د جرب ولسوالۍ په ناامنو سیمو کې پوځي عملیاتو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو تحرکات ختم شوي دي. د لوګر ولایت چارواکي تمه لري چې د دولت وسلوال مخالفان به په څرخ ولسوالۍ کې دیرش تړلې ښوونځي نن بیرته پرانیسي. د پاکستان د تلویزیونی شبکې جی او او مشر وای د پاکستان په زیاتو برخو کې د دوی خپرونی بندې کړای شوې دي. د اسرائیل د پوځیانو پر ډزو لږ تر لږه اووه تنه فلسطینیان پرون ووژل شول او یو شمېر ټپیان شول. اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام
د ژوند رنګونه زمانو فضل ربی رسولی نوم یم د ننګرهار ولایت د بډی کوټ د ولسوالۍ.
اوس څه کاروبار لري، څه مصروفیت لري؟
ولا مصروفیت هم دغه ایرانیان ورته نقاشي وي او دلته ورته رنگ مالی وي کنه، رنگ سازی. نو موږ دغه مصروفیت لرو.
څنګه د رنگ مالی مو څومره موده کیږي چې دا کار مو شروع کړی؟ څه رقم مو زده کړی دی؟ یعنی رنگ مالی هم زده کول غواړي باید سړی چیرې شاګردی وي چې زده شي؟
او ما 50 کلداري باندې مطلب په پاکستان کې کارونه کړی دي کې به موږ مطلب د لارې کرایان یو دا خرچي مرچي مطلب د گاډي آلته به ډوډۍ نو ورکوله ټیکادار هغه به موږ مطلب د ځانه دغه کولې 50 کلداري مطلب چې 15 افغانۍ کیږي. نو دا هغه نه موږ به کار شروع کړی دی. نو موږ ډیر وخت نه کار شروع کړی دی.
لومړی سر کې چې موږ دا کار شروع کړو څنګه و درته سخت و درته اسانه و؟ څه رقم؟
والله چې ډیر سخت و، ځکه چې یو هفته وشو ما ویل چې دغه یو هفته تقریبا ما باندې د کال نه زیاته و تیره شوه. بیا مې هغه ټیکادار ته ویل زه زما او مطلب دغه بستر هم موږ راوړله دې ته راځم. بیا ما مطلب لاړه هلته مې دیړي کوله. دې ته ما چې ولیدل جمع شو بس بیا رنگ سازان خپل کارونه ته تلل زمونږ کاروبار نه و. بس بیا ته مې دې ته بس مټې ونغړلې و تو تر اوسه پورې مطلب لګې یو خپل کار کوو.
هغه وخت چې تاسو ماجر وای بل هیواد کې ویل ته مو کار کو او اوس چې خپل وطن کې کار کوي مثلا څونه تفاوت وینې؟ دلته څومره خوشاله یې، څومره آرام یې؟
ولا زه خو ډیر زیات خوشاله ما بل ورځ روانو مو مطلب موږ دلته موږ کار کوو یدګا جمعه سره مطلب زه روانو ما د الله نه ډیر شکر گزار یم. ځکه چې ما ویل چې ما یو تقریبا یو کال په ایران بشیر کې تیر کړی دی کنه. نو ما ویل چې اسې سوچ را تر غي مالی الله ډیر شکر دی چې خپل وطن کې مطلب کار کوو روغ شي رنزور شي مړې ژوندې شي او موږ مطلب لړ شو خپل کور ته. بس 2350 روپۍ لګیږي رفتہ مت کنه لوکل نه سپیشل کې لړ شو. الحمدلله اوس خو ډیر زیات فرمختګی کړی دی، خو بدبختی ته ځینې افغانان دي چې نه پوهیږي مطلب په یو پل باندې یو کروڑ روپۍ راځي. هغه د یو لګو پر روپو په مقابل کې مطلب هغه ورته بم کې دي بل څه ورته وکړي هغه والو زینو. دا ډیره غټ بدبختی ده. موږ افغانان نه پوهیږو چې خپل وطن مطلب آباد کو.
ډیر زیات مننه، خوشاله اوسئ.
کور مدان ستاسو نوم ډیر زیات مننه.
د شوان رنگونه پروګرام مسوډی نیازی وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
سمیع الله اهلی می تندر د پکتیا له سمکنیو لیکي فکر نه کوم چې د پاکستان د سر اعظم د کابل پر نوې سفر دی مثبت نتیجه ورکړي. عبدالغفار له لشکرګه په راستولې سمس کې لیکي چې دی هم د پاکستان د سر اعظم د کابل پر نوې سفر ته په مثبت نظر نه ګوري. بشیر حبیب زید لوګر له عصر لیکي اسلام آباد ته به د افغان پلاوی سفر نتیجه ورنکړي. سیف الله لوګر لیکي د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان ټولې هڅې نمایشي دي. عبید الله سروري د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ یوې بلې موضوع ته اشاره کوي. دی پر استولې سمس کې لیکي له څلورو کلونو راهیسې طالبانو په علیشنګ ولسوالۍ کې له شپږم صنف څخه پورته د نجونو ټول مکتبونه تړلي دي. عبدالقدیر تکین لیکي افغان ملت په هیڅ کله د سولې لپاره حوصله ونه بایلي. شفی جان له نادر شاکور څخه لیکي د پاکستان څخه توغندي چې راوري شي نو له امریکا سره امنیتي تړون څه فایده کوي. او عبدالرحمن پر استولې سمس کې لیکلي دي چې د افغانستان امنیتي وضعیت د ښه کېدو لور ته روان دی. دا ازادي راډیو د خبري مجله همدلته سرته ورسېده. په بلې خبري مجلې کې احمد شکفر احمدي له تاسو سره دی. احمدي صاحب سهار مو بخیر.